द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې مخامخ پرونو کې درته هر کلی وایو. نن د ګول ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 23 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مخام شپږ په کابل کې 5 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 8 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نوشه روان کلندر
او زه مجاهد جواد.
په دې یو سات خبری خبرونه کې اهم رپورټونه لرو. فاول غوښ شه تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیشن په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو کمیټې ته نن ویلي تیر کال په کوټه کې د ترهګرو په حمله کې د شپېتو نه د زیاتو وکیلانو وژنه په استخباراتي ادارو کې ناکامي ده. د کمیشن مشر علي نواز چوهان وایي
سیکیورٹی کی سنگا پکار دا او پر عدالتی احاطے کی پکار دا نو لازم معلومی جی کی آغا شان سیکیورٹی التی نواد
او د پاکستان د سینټ غړو نن د قبایلی سیمونا بې کوره شو خلکو سره په مرستو کې په ځنډ اندېښنې خودي. غړو ته حکومتي چارواکو ویلي یو شمیر هیوادونو بې کوره خلکو سره مرستو لپاره پاکستان حکومت ته یو سلوش $1.5 میلیون ورکړي.
او د پښتونخوا سیاسي مشرانو ویره څرګنده کړې چې راتلونکي سرشمیرنه کې د پښتنو د شمیر د کمولو پلان روان دی. رپورټونه وایي په پښتونخوا کې د پښتونخوا او قبایلي سیمو شمیرنه به اسلام آباد کې حتمي ترسره کیږي. سکندر شیرپا وایي
د مردم شمارې په حواله سره زمونږ کنسرنس را پیدا شوې دي، خاص کر فاټا کې او زمونږ صوبې کې. دا غي کم پاپولیشن کاونټ چره هغه دوی وایي چې دا به اسلام آباد کې کیږي.
اوس مو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د بشري حقوقو د ملي کمیسیون مشر دا ومنله چې په کوټه کې په وکیلانو باندې تر سره شوی برید د امنیتي ناکامۍ له امله رامنځته شوی دی. علي نواز چوهان د ملي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې ته وویل چې د کوټې پیښې دلیل د امنیتي استخباراتي کړې او ناکامي ده. د وړاندې وویل حتی له برید وروسته هم د پیښې له ټپیانو سره پر وخت بیړنۍ مرسته نه ده شوې. د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې په کوټه کې په یوه ملکي روغتون باندې د برید په ترڅ کې او بیا کسان وشل شوی و.
د پاکستان د سینټ یو کمیټې د قبایلي سیمو د بیکوره خلکو بیا واپس عمل باندې اندېښنې ښودلې دي او ویلې دي اگر چې د پاکستان حکومت د نړۍ څخه په د بیکوره خلکو په نوم په میلیونونو ډالر اخستې دي خو د دوی د بحالې لپاره سهم نه دي شوی. د سینټ د وروستي پاتې سیمو لپاره د کمیټې غونډه د مسلم لیگ نواز شریف ډلې د سینیټر نثار محمد خان مشرۍ کې شوې. نوموړي د غونډې په وخت په خپل حکومت هم سخت نیوکې کړې دي. د سیفران سکتر غونډې ته ویلي چې نړۍ د پاکستان حکومت د کډوالو بحالې لپاره $1.6 میلیون ورکړې دي او حکومت یوازې تر اوسه پورې 2900 کورنۍ واپس کړی دی.
د خیبر پختونخوا په ټانک سیمه کې د نیمه پوځي قواو یو موټر د سړک د غاړې پر یو ځای پر ځای شوی ماین الوتی. د چارواکو په وینا په دغه پیغه کې اووه سرتیری ژوبل شوي دي. عدنان بیټانی پرې له بشپړ راپور سره.
په ټانک منځي کلک شي د فرنټیر کانسټبلري ځواک یو الات سرواکي کمان افسر مقابل مسعود د پیغه کې د وو سرتیر د ژوبلې دو پخلای کوي او ډیو رادیو سره حال طرفونو په وخت وویل سرتیر په گاډي کې 14 ټانک وزیرستان روډ په منځي مور سیمه کې شوې ده. چارواکي اول پیغه کې ژوبل شوی سرتیری په فوري تور ټانک او ډیر اسماعیل خان روغتونونو ته وړل شوې دي چې پکې د دریو سرتیرو حالت مرګونه یته وي. د ډیو رادیو سره حال طرفونو په وخت وویل د فرنټیر کانسټبلري د گاډي د منځي کلی څخه پېښور وخته په وزیرستان سڑک روان وو.
دا د منځ نه 2 کیلومتر فیصله شه روټ کیناره سره د مکاتو وشول غاډه ته غاډه او ځوانان سات زخمی دي. د موټر ټانک سول هسپتال ته یوړل هلته ایکس رے وکړه پاسه درې کا سونی ډی خان تارې فر کړل د بقایا ټیک چني بس هلته د لکی ولا پولیس رو ورا سه د او آرمی والا او مخفل نافری حکومت ایر ګر ایریا باندې سرچ وکړو.
د دې په شورسته امنیتی ځواکونو ټوله علاقہ په خپل ګیره کې اخستي او د بریټکونکو په ځدی لټون عملیات پیل کړی دي. نان بیٹنای وایس اف امریکا دیو رادیو او ٹی وی
دا وایس اف امریکا دیو رادیو دا
د پاناما رسوای په لړ کې د پاکستان په اعلی عدالت پاکستان عدالت سپریم کورټ کې نن د وزیر اعظم نواز شریف او د بچو په خلاف د مقدماتو اورونې په وخت د اعلی عدلي قاضیانو ویل دي باید د وزیر اعظم مخالف فریقین وکیلان عدالت ته وړاندې کړي. پارلیمان ته وزیر اعظم څه دروغ ویل دي او ورسره شواهد هم وړاندې کړي. تفصیل په نور راکوي د ډیوه ریډیو خبریاله رابعه پیر.
اورادنې په محل د جماعت اسلامي وکیل توفیق آصف خپل دلیلونه جاری وساته او ویل چې د پاناما لیکس په اړه په پارلیمان کې د وزیر اعظم وینا خپل د ګټې لپاره و چې پکې دوی خپل د کورنۍ دفاع وکړم. عدالت وپوښتل چې آیا دغه وینا د پارلیمان د کاروایی برخه نه ده چې په جواب کې دوی ویل چې برخه خو ده خو ورته استحقاق ترلاسه نه دی. دوی تور ولګوه چې که څه هم دغه مقدمه د ټول حکومت په ضد نه ده خو ټوله حکومتي مشینري د دغه مقدمه په دفاع کې عدالت کې موجوده وي. پر دې خبره جسټس آصف سعید کوسا وویل چې د عدالت څخه بهر پر سړکونو چې څه کېدو هغه وسو اوس د خلک د عدالتي پریکړې انتظار وکړي. عدالت ویل چې ورته ودی شودل سي چې وزیر اعظم څه څه پټ ساتلې دي. د جماعت اسلامي وکیل به سبا هم خپل دلیلونه جاری ساتي. بل پلوته د جرمن ورځپاڼي چې پانا مالک دستاویزونه په لومړي ځل خوره کړی و د یو ځل بیا خپل د یو ټویټ ته لاري د دې خبرې پخلی کړی دی چې مریم نواز د نسکو لمیټډ او د نلسن انټرپرایزز مالک و او ګټې ترلاسه کوي. خو د میا نواز شریف وکیل مختوم علی خان وایي چې د کمپنۍ اصل مالک مریم نواز نه بلکې حسین نواز دی. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان مطبوعات وایي د مرکزی مرکزی حکومت پلان لري چې راتلونکي سرشمیرنې په وخت راجمع کړي شوي تفصیلات اسلام آباد کې وشماري او د پنجاب او د سند سرشمیرنو لپاره لاهور او کراچۍ ټاکلې ده. د پښتونخوا سیاسي مشرانو ویرې څرګندې کړې دي چې راتلونکو سرشمیرنه کې د پښتنو شمیره کمولو پلان روان دی. باید د پښتونخوا او د قبایلي سیمو سرشمیرنې هم په پیښور کې راجمع کړي شي.
افغان چارواکي وایي ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغانستان د جنوبي هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د پاکستان او ایران استازو له طالب مشرانو سره لیدلې دي. همداراز چارواکو ویلي په دې وروستیو کې طالبانو د هلمند په مرکز د داسې میزایلو بریدونه کړي چې په ایران کې جوړ شوي دي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي له ترلاسه شویو شواهدو څخه څرګندېږي چې طالبانو له پاکستان وروسته د ایران پراخ پوځي او سیاسي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د افغان حکومت دغه اداو پاړه دغه یادو دوړو هیوادونو تر دې حالت سندې ویلي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ نن د ایوان نمائندگان سپیکر پال راین سره ویني او یو شمیر انتظامی احکاماتو باندې به دستخطونه کوي. وایټ هاوس دا وضاحت نه دی کړی چې کوم قسمه انتظامی احکامات به لاسلیک کوي، خو د انتخابي مهم په وخت ډونالد ټرمپ امریکایي ولس سره وعده کړی و ک صدر جوړ شو نو د پخوانی صدر باراک اوباما د صحت منصوبه، د کډوالو قانون، د مکسیکو او کناډا سره شوی سرحدي تجارتي لوزنامو او نور یو شمیر منصوبې به ختموي یا به پکې بدلونونه راولي. د وایټ هاوس ترجمان سی این سپایسر ویلي ولس به ډیر زر دغه هر څه وویني.
د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د کار د پیلیدو څخه که څه هم یوازې څو ورځې تیریږي، خو د اخلاقو یا اتکس د څار یوه ډله دې ته چمتو ده چې د اساسي قانون لوی فقرې څخه د سرغړونې په تور د هغه په وړاندې یوه حقوقي دعوه پرانیزي. په واشنگټن کې میشته د کریو په نامه یوه ډله وایي چې دوی به نن د دوشنبې په ورځ خپل حقوقي دعوه د منهاټن یوې محکمې ته وسپاري. د امریکا د اساسي قانون په یوې برخه کې راغلي دي چې د کانګرس لخوا د تایید پرته د ولسمشر لخوا له بهرنیو هیوادونو او بنسټونو څخه د پیسو یا تحفو اخیستل منع دي. په دغې حقوقي دعوه کې له محکمې څخه غوښتل شوی دی چې ټرمپ باید له بهرنیو سرچینو څخه د پیسو منل ودروي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په یروشلم کې د کابینې هفتهوار غونډه د اهم اتحادي هیواد امریکا سره د رابطې نه پیل کړي او ډونالډ ټرمپ ته ټلیفون کړي. نتنیاهو ویلي دي امریکایي صدر ورته راتلونکي میاش کې د واشنگټن د سفر بلنه ورکړي ده. وایټ هاوس هم د دې خبرې تصدیق کړي دي او زیاته کړي ده ډونالډ ټرمپ د اسرائیل سره د پوځي استخباراتي او امنیتي اړیکو اهمیت باندې زور راوړي.
د سوری حکومت او د مخالفینو استازي د دوشنبه په ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سولې په خبرو کې سره راټول شوی دي. دا خبرې د روسي او ترکیه په ملاتړ پیل شوی دي چې موخه یې په سوریه کې د لګیدلې اوربند دوام او د سولې راتلل دي. د یاغیانو سرچینی وایي چې دغه خبرې به نیغ په نیغه د دواړو لورو ترمنځ نه ترسره کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نوردونکو تاسو د امریکا غږ دیوی ته غواګی اس لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، د بشري حقوقو د ملي کمیسیون مشر دا ومنله چې په کوټه کې په وکیلانو باندې تر سره شوی برید د امنیتي ناکامۍ له امله رامنځته شوی و. علي نواز چوهان د ملي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې ته وویل چې د کوټه پیښې دلیل د امنیتي او استخباراتي کړیو ناکامۍ و. پیر ولایت شاه له بشپړ راپور سره.
علی نواز چوہان ویلی چې کوټه هسپتال کې تر هغهرو د حمله لپاره هم هغه طریقې کار خپل کړو څنګه چې د دین اړوند کوټه کې هزارو ورولې خلک په نخښه کولو لپاره به کارول کېدلو. خو د دې باوجود امنیتي ادارو د کوټه هسپتال او په کوټه کې د پولیس په تربیتی مرکز شوی بریدونو مخه ونیول شول. نو مولوی ویلی چې د کوټه هسپتال د شتګر د حمله سمدستي پس عیني شاهدینو په دغه موقع او داسې تن هم لیدلو چا چې دغه بده پیخي ویډیو جوړوله او د زیاته کړي چې داسې اطلاعات هم دي چې دغه تن گرفتار کړی شو. خو تر اوسه پورې دغه نیول شوی تن نه تحقیقات په حق له اړوند حکومتي ادارې سنوایي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي ګوند سره تعلق لرونکو د قائمه کمیټې غړي صاحبزاده یعقوب وایي چې علي نواز چوهان د دوی پړوان د کوټه هسپتال کې د نیمګړې حفاظتي تنظیماتو اعتراف کړی دی او دا چې د دوی کمیټې د بشري حقوقو حکومتي ادارې مشر ته د کوټه هسپتال چودنه کې نااهل ذمہوار عناصر په نخښه کولو لپاره 15 ورځو کې د نن خپل رپورت تیارولو هدایت کړی دی.
چیرا آغشان سیکیورٹی چی سنگا پکار دا او پر او عدالتی احاطه کی پکار دا یا دا عدالت دن اندرونی طور مانے چی سنگا سیکیورٹی پکار دا نو دا سی معلومی کی چی آغشان سیکیورٹی التی نو دا سی معلومی یا خبر معلومی دا خدا پر رپورٹ کی بیا ڈیٹیل داشتی انشاءاللہ.
د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غړو په روستو کې په کوټه کې رامنځته شوې د ترهګرې د بدو پیښو په سر په اړوند حکومتي ادارو سخت ټکونه کړي دي او کمیټې د بلوچستان ستر انتظامی چیف سیکرټری لری کولو سفارش هم کړي دي. تیر کال کوټه هسپتال کې د ملکی تاریخ د دهشتګردۍ بدترین پیښه کې د اویاو نه زیات وکیلان مړو په لوی شمېره کې جوړل شوي وو او د دغه پیښې سمدستي پسته ایالت اعلی وزیر د دې ذمہوار د هند استخباراتي ادارې را ګرځولې و. خو بیا په مرکز کې په حکومتي اتحاد کې شامل جمعیت علما اسلام فیډل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو د دغه بده پیښې په ترڅ کې ملکی استخباراتي ادارو په کردار سخت نیوکه کړې وي او د دې پیښې د پلټونو لپاره جوړ د سترې محکمې جسټس قاضي فایز عیسا کمیشن هم په خپل رپورت کې د ترهګرۍ په ضد حکومتي تګلارې باندې سخت ټکونه کړي دي او اوس په حکومتي کچ د بشري حقوقو کمیشن مشر هم په دې اړه د حکومتي ادارو د نااهلو اعتراف کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوردونکو، د سرحدي چارو او دغه شان د کډوالو چارې چې کوم دي دا په پاکستان کې د سفران وزارت ګوري. د سفران د محکمې یو سیکرټر چې کوم دي نن د پاکستان د سینیټ د ورستو پاتې سیمو لپاره جوړې شوې د کمیټې په وړاندې منلې ده چې د نړۍ نه ورته د بیکور خلکو د بحالې لپاره 168 میلیونه ډالر ملو شوې دي. خو دوی تر اوسه پورې نږدې 28,000 کورنۍ واپس کړي دي او دغه انتظام او انصرامې په تر سره کړي دي. د کمیټې غړو د دومره زیاتو پیسو راتلو او د کډوالو د بحالې نظام کې تاخیر باندې سخت اندېښنې ښودلي. د ډیو ریډیو خبریال اورنگزیب خان پی رپورٹ راکوي.
د محرومه طبقو دپاره سینټ قائمه کمیټه غونډه نن شوې ده او د کمیټه مشر سینیټر نثار محمد خان چې تعلق یې واکمن مسلم لیگ سره دی هغوی قبایلي سیمونه بې کوره شوي خلکو په حقله بې غوري ښودلو باندې په حکومت سخت تنقید کړی دی. سینیټر نثار محمد خان وینا وه چې 50,000 خاندانونه قبایلي سیمونه اوس هم بې کوره دي خو حکومت د هغوی دپاره هیڅ هم نه کوي او اربونو روپو امداد یې د دوی په نوم اخیستی دی. د سرحدات وزارت سیکرټر د کمیټې ته ویلي دي 2,3,00,000 بې کوره شوي خاندانونه رجسټرډ دي او په دې کې 2,01,000 بیرته خپل کورونو ته تللي دي. دوی زیاته کړې ده هر یو داسې تلونکي خاندان ته 2,000 روپو امداد حکومت کړی دی. دغه شان د چا کور عملیاتو کې مکمل تباه شوی دی هغوی ته 1,00,000 او د چا لږ تباه و هغوی ته 1,06,000 روپو امداد ورکړی شوی دی. د سفران وزارت سیکرټر وینا ده قبایلي سیمو کې پوځي عملیاتو له وجې 2,400 خاندانونه افغانستان ته هم تللي دي. دوی کمیټې ته ویلي دي نړۍ لخوا د بې کوره شوي خلکو بحالې لپاره پاکستان ته 1,68,000,000 امداد ملاو شوی دی. دې کې 3,000,000 ډالر امریکې، 15,000,000 ډالر نړیوال بینک، 19,000,000 جاپان، 15,000,000 جرمنی او 10,000,000 ډالر امداد چین ورکړی دی. د سیکرټر دا هم وینا وه چې عملیاتو په نتیجه اکثر له سیمې د ترخګرو نه صفا شوي دي خو د شاوال او شادی خیل سیمه اوس هم لا صفا نه ده ځکه ډېر بې کوره خاندانونه تر اوسه واپس نه دي تللي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0003.
او یا 001-800-999-0.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او زمونږ د ټولو نه چې کوم اهم رپورټ وو هغه د سینیټ چې کوم کمیټي وو د هغې په وړاندې د هیومن رائټس کمیشن چې کوم حکومتي کمیشن دی د هغې د چارواکو لخوا چې کوم د کوټې په 14 باندې کم تفصیلات او په هغه کې د امنیتی ادارو او استخباراتي ادارو د ناکامۍ په اړه باندې وغه رپورت مدر سره شریک کړي دي. اوس په سیډن اخلو د ډیو ریډیو همکار بیروز خان صاحب نه زموږ سره سټوډیو کې موجود دی. بیروز خان صاحب په خیر علي
مننه.
بیروز خان صاحب، د بشري حقوقو کمیشن چې کوم رپورت وړاندې کړي دي نو د حکومتي کمیشن دی وای چې د کوټې د ترهګرۍ چې کوم تیره پیخه وه دا د استخباراتي ادارو ناکامي وه. نو پوښتنه دا ده چې پاکستان په استخباراتي ادارو ډېر ویاړي، نو بیا ولې د داسې پیښو مخنیوي کې ناکام ده؟
نشران صاحب، داسې ده چې که د پاکستان تاریخ ته وګورو نو دغه شانتې د کمیشن جوړ شي او د کمیشن رپورټ راشي. مثال به واخلو د پاکستان چې کله ماتې ده د محمود رحمان کمیشن رپورټ، تر ننه پورې خلک لګیا دی غواړي دغه کمیشن دغې چې کوم پلټنې شوې وي دغې چې کوم تفصیل و په کار چې خلکو ته ویل شوې وي تر نن پورې خو هغه رانغلو. بیا د دې نه دغه یونیټو نغټ مشهور کمیشن دی، د حمود رحمان کمیشن، ځکه چې پوره ملک مات شوی دی فیلیر چې ستوایي. نو هلته کې د انټلیجنس ادارو فیلیر دی، هلته کې د پوځي د نظامي دغه چې کوم دی قیادت دغې فیلیر دی، د اوورال چې کوم د ملک ریاست دی دغه فیلیر دی. په هغې باندې خبر نه ده شوی. دا چې اوس کوم خبر بکرا لوي د دې نه پس به بیا راشو یو بل کمیشن ته. مثال به وایو د اسامه بن لادن چې ایبټ آباد کې د امریکایانو په برید کې ووژل شو، د هغه کمیشن جوړ شو. د هغه کمیشن هم دغه زمواري ورواچولې او زمواري درې چې دلته کې هم د فیلیر دی کنه د چې کوم نه امنیتی ادارې دي بیا به د پېښور کې چې کوم د سکول د آرمی پبلک سکول دغه وشو د هغې دپاره مور پلار تر ننه پورې لګیا چې تاسو کمیشن جوړ کړئ جوډیشل کمیشن جوړ کړئ خو هغه چونکې د آرمی پورې اړتیا لري نیغ په نیغه د هغې سره دغه دی نو نه پوهېږم چې ولې په هغې باندې تر اوسه پورې او د هغې پلټنې شوم شي د هغې به نتیجه دغه راوځي نن چې اوس کوم د کوټې رپورټ راغلی دی د حکومت خپلې ادارې ویلي دي خو د حکومت تاسو دې ته هم پکې سوچ وکړئ چې د حکومت کله دا احساس کړی دی دا ذمواري اخیستې ده چې دا اوس د چا ذمواري د انټیریئر منسټری ده چودری نثار کې دا اخلاقي جرأت شته چې هغه کم از کم د خپلې څوکۍ نه خو حکومت په دې باندې نه استعفا کیږي چودری نثار خو د خپلې څوکۍ نه استعفا وکړي چې او دا ذمواري دا په پاکستان کې دغه شی نشته او که د دې یو ذمواري په هغه باندې واچول شو نو خو په امنیتي ادارو باندې واچول شو حکومت دغه احساس نه لري حکومت دغه ذمواري اخلي نه او دغه وجه دا هم ده چې په ملک کې په ظاهره حکومت چې کوم دی دغه د یو جمهوري حکومت ته خو د ملک د حکومت یا د چلولو اختیار چې کوم دی هغه د حکومت سره نه دی هغه د پوځ سره دی او د استخباراتي ادارو سره دی نو استخباراتي ادارې چې کوم دی د هغوی خپل پرایورټیز دي د هغې خپل یعنی د ښه او بد کیسې چې پکې کې دي کچری د پاکستان په ملک دننه دغه پالیسی نه وي چې دا ښه او د بد والله نو د دغه ملک نظام به هم ټیک و خلکو ته به امن هم و د ترهګرۍ سره به هم دومره مخ نه و نو دغه رپورټ راغلی دی خو اوس به ګورو چې په دې حکومت کې څوک څومره اخلاقي جرأت مظاهره کوي
بیرو صاحب د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان مخکې ویلو په هیواد کې د امریکای د کچې استخباراتي ادارې شته که دا سیدنو دغه استخباراتي ادارې بیا چرته دی ول زیات فعال نه ښکاري
نو کچره د چ څنګه ویل دی دغه لیول ادارې وی زما خیال دی د اشاره ام ای اس ای ته دغه چې ای اس ای د پاکستان د ټولنه مضبوطه او قوي اداره ده او ګڼل کیږي نو کچری دغه وایو نو دومره غټ غټ فیلیرز به وایو چې د مهران هغه چې کوم دی بیس په کراچۍ کې د کراچۍ ایرپورټ ورپسې دغه شانتي د کامرا هغه چې کوم دی د ایر فورس ورپسې د جی ایچ کیو د پاکستان د پوز هیډ افیس یا هیډ کوارټرز د آرمی پبلک سکول کا د اسامہ بن لادن کا پسې شمار نو دا خو ټول فیلیر دی دا خو کدی داوا کوي نو ها البته د دوی چې کوم خوخه ده هغه هی پکې ډیر تکړه دي مثال به دا اوس د بلاګرز دا والو دغه بلاګرز دي دغه چې اوس غیب کړی شوی دي نن تا په وخت په میټینګ کې خبره کړې چې نه هشول په دې کې ځکه چې دا دوی پکې انټرست دی نو هغه چونکې خلکو ته اغه خبر رسول غواړي چې نور میډیا یې نکي په سوشل میډیا باندې غي فعال دي د پاکستان د پالیسیانو د پاکستان د روان دروغ تاریخ په اړه باندې خلکو ته بیداری ورکي دغه ټایپ خلک چې کم دي دغه ردیونه نشي پټېدي دغه ټلیفون هم دی ټریس کولای شي دغه لیکنه واغه پټه پانه چې دغه دی ټریس کولای شي او چې کم خلکو باندې د دې مهرباني ده دغه بانکونه او کار سومره تر هغه ګرځېدلې دي خو داغي بینک اکاونټ سم روان دي داغي سره د اونډې د لارې مرستې روان دي داغي سخه پکې په کار جلسونه او جلسې کوي نو د حکومت پرایورټیز چې کوم دي اولیت ستور کوي دا د ټولو نغټه خبره
ډیره مننه بیروس خان صاحب
مننه
در نوردون کو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږیاست دا یو ست خبرونه هم لکه د نور په سیر نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي د پښتونخوا ملي ولسی تحریک وایي چې دوی په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو مخالف نه دي، خو دغه اصلاحات باید د فاټا د خلکو لخوا لومړی تایید شي. د پښتونخوا د ولسی تحریک مشر محمود خان اچکزی وویل چې فاټا په شمال کې له ډیورن لاین سره نښتي، خی اړخته له خیبر پښتونخوا او چپ لور ته د بلوچستان له پښتنو سره، نو په فاټا کې که هر ډول اصلاحات رامنځته شي هغه به په افغانستان او په پاکستان کې د پښتنو له کمربند باندې بی اغیز نه وي. ارشد حسین له بشپړ راپور سره.
اسلام آباد پریس کلب کې د ګل پروز د ګوند د پارلیمان د غړو او د فاټا څخه تعلق لرونکو سینیټرانو سره د یو ګډ خبري کانفرنس په محل د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی وینا وا ک د قبایلی سیمو جغرافیایي جوړښت وکتل شي نو د برنادا د ډیورنټ په کرخه پرته ده او خي اړخته د خیبر پښتونخوا ایالت سره تړلې ده او ګس اړخته د بلوچستان د پښتون علاقې سره پی وستا او په قبایلی سیمو کې مثبت یا منفی کم هم عمل کی گی نو د هغه اغیزه با نیخ پنیغه په افغانستان خیبر پختونخوا او د بلوچستان په پختون بل پریوزی.
تو هم اس سے لغرض نہیں رہ سکتے، ہم چاہتے ہیں، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پاورز دوز بھی جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل سر آنکھوں پہ آپ اصلاحات کریں بٹ ود دی کنسنٹ اینڈ دی اپروول اف دی پیپل اف فاٹا.
هغه وای مونږ په فاټا کې د یو عمل نه هم ناغرزه نشو پاتې کېدی او غواړو چې دغلته اصلاحات دی د هغه ځای د اولس په مرزه او خوخه وشي. خاغلی محمود خان اچکزی په خپل خبری کانفرنس کې هغه طریقې کار په ګوته نکړو د کم لاندې چې هغه د قبایلی سیمو د اولس د خوخه مطابق اصلاحات راوستل غواړي، خو زیاته کړه چې په دې حق لبه د روانې میاشتې په یو دیرشمه نیټه یوه جرګه یا کانفرنس کیږي کم کې به چې د فاټا اولس او نمائندگان گڈن کوی.
یعنی اس غلط انداز میں ایک خیر کا کام منفی انداز میں کرنا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، یہ انتہائی دکھ کی بات ہے. یعنی کوئی نہیں کہتا فاٹا کا کوئی فرد کا فاٹا کا کوئی رہنے والا نہیں کہتا کہ ایف سی آر ختم نہ ہو، فاٹا کا کوئی مرد کوئی عورت کوئی بچہ نہیں کہتا کہ وہاں جمہوری اصلاحات نہ ہو، فاٹا کا کوئی وہ نہیں کہتا کہ وہاں 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق سکولز کالجز یونیورسٹیاں نہ ہو.
هغه وای په غلط انداز کې د یو خیر کار په منفی ډول کول او خلکو ته ستغ سپورې ویل د خفګان خبره ده. د فاټا یو فرد هم نه وایي چې دغلته د ایف سی آر قانون دی ختم نشي یا دغلته جمهوری اصلاحات دی ونه شي یا جدید کالجونه او یونیورسټیانې دی پرانستل شي، خو خبره دا ده چې اوس هلته اصلاحات کیږي نو په ګنټو کې دننه یو سو بیوروکریټ د دغه ځای دوره کوي او بیا د اصلاحاتو یو کتاب جوړوي. داسې نه دي کېدل پکار. د فاټا اولس تبا دا احساس ورکول وی چې د غسیمه ستاسو دا او ستاسو په خوخه به فیصله کیږي. ښکار دی وی چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د پاره ټاکلې کمیټې خپل اصلاحاتي ریپورت کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو یا هغې ته د ځان له صوبې احسیت ورکولو یا په خپل حال کې د ساتلو وړاندیزونه کړي او تمه ده چې مرکزی کابینه به په راتلونکي غونډه کې د کمیټې دغه اصلاحاتي وړاندیزونه منظور کړي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
ګران اوریدونکو، نن د ګل ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 23 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماخام شپږ نیمې، په کابل کې شپږ، دلته په واشنگټن ډی سي کې د سحر اته نیمې بجې شوي دي. یو ځل بیا غوږ شئ د اهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیشن د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې ته نن ویلي، تیر کال په کوټه کې د ترهګرو په حمله کې د شپېتو نه د زیاتو وکیلانو وژنه د استخباراتي ادارو ناکامي ده. د کمیشن مشر علي نواز چوهان وای،
سکیورټي چې څنګه په کار ده او په یو عدالتي احاطه کې په کار ده، نو داسې معلومیږي چې هغه شان سکیورټي الټي نه و.
د پاکستان د سینټ غړو نن د قبایلي سیمو نه بې کوره شو خلکو سره په مرستو کې په ځنډ اندېښنې ښودلي. غړو ته حکومتي چارواکو ویلي، یو شمیر هیوادونو بې کوره خلکو سره مرستو لپاره د پاکستان حکومت ته 168 میلیونه ډالر ورکړي.
او د پښتونخوا سیاسي مشرانو ویره څرګنده کړې چې راتلونکي سرشمیرنه کې د پښتنو د شمیر د کمولو پلان روان دی. رپورټونه وایي د پښتونخوا او قبایلي سیمو شمیرنې به حتمی په اسلام آباد کې ترسره کیږي. سکندر شیرپا وایي،
د مردم شماره په حواله سره زمونږ کنسرنس را پیدا شوی دي، خاص کر فاټا کې او زمونږ صوبې کې. دا غي کم پاپولیشن کاونټ چره هغه دوی وایي چې دا به اسلام آباد کې کیږي.
او سر غوښ شه د خبرونو تفصیل ته.
د بشري حقوقو د ملي کمیشن مشر دا ومنله چې په کوټه کې په وکیلانو باندې تر سره شوی برید د امنیتي ناکامۍ له امله رامنځته شوی و. علي نواز چوهان د ملي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې ته وویل چې د کوټې پیښې دلیل د امنیتي او استخباراتي کړیو ناکامي و. د وړاندې وویل، حتی له برید وروسته هم د پیښې ټپیانو سره بیړنۍ مرسته نه و شوې.
د پاکستان د سینټ یو کمیټې د قبایلي سیمو د بېکوره خلکو بیا واپس عمل باندې اندېښنې ښودلي دي او ویلي دي، اگر چې د پاکستان حکومت د نړۍ امدادي ادارو څخه د بېکوره خلکو په نوم په میلیونونو ډالر اخیستي دي، خو د دوی د بحالې لپاره څه هم نه دي کړی. د سیفران سیکتر غونډې ته ویلي چې نړۍ د پاکستان حکومت ته د کډوالو بحالې لپاره 168 میلیونه ډالر ورکړي دي او حکومت یوازې تر اوسه نږدې 28,000 کورنۍ واپس کړي دي.
د ولسمشر په توګه د ډانلډ ټرمپ د کار د پیلېدو څخه که څه هم یوازې څو ورځې تیریږي، خو د اخلاقو یا اتکس د سار یوه ډله دې ته چمتو ده چې د اساسي قانون له یوې فقرې څخه د سرغړونې په تور د هغه په وړاندې یوه حقوقي دعوه پرانیزي. په واشنگټن کې میشته د کریو په نامه یوه ډله وایي چې دوی به نن د دوشنبې په ورځ خپل حقوقي دعوه د منهاتن یوې محکمې ته وسپاري. د امریکا د اساسي قانون په یوې برخه کې راغلي ده چې د کانګرس لخوا د تایید پرته د ولسمشر لخوا له بهرنیو هیوادونو نو او بنسټونو څخه د پیسو یا توفو اخیستل منع دي. په دغه حقوقي دعوا کې له محکمې څخه غوښتل شوی دي چې ترامپ باید له بهرنیو سرچینو څخه د پیسو منل ودروي.
نړیوال خبرونه در سره شریکو، خو یو ځل یو پاکستانی خبر در سره هم په دې ځای کې شریکو. او د پاکستان مطبوعات وایي مرکزی حکومت پلان لري راتلونکي د سرشمیرنې عمل کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو راجمع کړی شوی. تفصیلات اسلام آباد کې شماری او مطبوعات وای مرکزی حکومت د سن او د پنجاب سرشمیرنې په کراچۍ او لاهور کې د راجمع کول فیصله کړې. د خیبر پښتونخوا ملت پاله مشرانو ویری سرګندې کړې دي حکومت راتلونکي د سرشمیرنې عمل کې د پښتنو د شمیر راکمولو پلان لري. او د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ به نن د ایوان نمایندګان سپیکر پال راین سره ویني او یو شمیر انتظامی احکاماتو باندې به دستخطونه کوي. وایټ هاوس دا وضاحت نه دی کړی چې کوم قسمه انتظامی احکامات به لاسلیک کوي.
د سوریې حکومت او د مخالفینو استازي د دوشنبې په ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سولې په خبرو کې سره راټول شوي دي. دغه خبرې د روسیې او ترکیې په ملاتړ پیل شوي دي چې موخه یې په سوریه کې د لګېدلې اوربند دوام او د سولې راتلل دي. د یاغیانو سرچینې وایي چې دغه خبرې به نیغ په نیغه د دواړو لورو ترمنځ نه ترسره کیږي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتانیاهو په یروشلم کې د کابینې هفتهواره غونډه د اهم اتحادي هیواد امریکا سره د رابطې نه پیل کړې او ډانلډ ټرمپ ته ټلیفون کړی. نتانیاهو ویلي امریکایي صدر ورته راتلونکي میاشت کې د واشنگټن د سفر بلنه ورکړې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د پښتنو د سیمې لپاره اهم خبر دا ده چې د پاکستان مطبوعات وایي چې مرکزی حکومت پلان لري راتلونکي د مارچ په میاشت کې چې کوم د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل به ترسره کیږي. نو د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې چې سونه په دې اړه تفصیلات راجم شي هغه به اسلام آباد ته وړل کیږي. د دې ترڅنګ د سن هغه به کراچۍ کې او د پنجاب هغه به لاهور کې راجم کیږي. په دې وجه باندې د خیبر پښتونخوا ملت پاله مشرانو اندېښنې څرګندې کړې دي چېرته حکومت د پښتنو د شمیر راکمولو پلان خو نه لري. د ډیو ریډیو خبریال حمید الله پی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا کمپرس ته ګوندونو په هغه راپورونو اندېښنې څرګنده کړې دي چې ګنی پورا روانه سرشمیرنه کې بعد د قبایلو او د پختونخوا د خلکو سرونه او کورونه په اسلام آباد کې شمیرل شي. د قومي وطن پارټي پارلماني لیډر سکندر شیرپا وایي د غراپورونو یې راون کې بدی دي چې واری بیا پختانه کم او خودل شي. دی وایي
هغه د مردم شماره په حواله سره زمونږ کنسرنس را پیدا شوې دي، خاص کر فاټا کې او زمونږ صوبے کې داغه کم پاپولیشن کاونټ چره هغه دوی وایي چې دا به اسلام آباد کې کیږي. داغه دیز نه دوی فارم زخلی اسلام آباد کې دا پاپولیشن کاونټ کوي. پنجاب کې دوی لاهور کې کوي لګیا دي، سندھ کې کراچۍ کې کوي لګیا دي. صرف زمونږ صوبے او د فاټا لپاره دوی دا دغه کړی چې دا په اسلام آباد کې بکیږي. دا زمونږ صوبے سره آسینه چې دغه زیاتې وشي، یو خو دا پروسس ټرانسپیرنٹ پکار دی او دغه پکار چې ټولې صوبے آن بورډ واغښتل شي او د ټولو مخامخ وشي. زمونږ دا تمه ده چې زمونږ صوبے آبادی به زیاتېږي، د بل چا به کمیږي، نو آسینه چې هغه کې مونږ سره زیاتې وشي.
د سرشمیرنې عمل د سټیټسټکس یا د شمیرو د محکمې د سوري لاندې په وفاقي سطح کېږي، خو مصرف به صوبې اوچتوي. او سکندر شیرپا وایي چې دوی د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو او وفاقي حکومت سره په دغه مسله تماس نیولو ته تیار دی.
دینه محکم دا سنسس چې نو شوي دغه ډیلې کېدو یو وجه دا و چې یو نیم صوبې دغه رقم شو هغه د وچنا اگر مخ کی فردر نو تلی پدیم کی بمنګ خبر کو فیلڈ گورنمنٹ سره دا خبر ریس کو مردم شماره لپاره پیسې چي دي اگر صوبې ورکړي نو پکار شي بیا خو صوبې ټول آن بورډ واګی شلی شي او مونږ پدې کې نور پاتو سره به تک وو دی لبا یو دغه جوړو د یوې پټه مسله نه دا ټول صوبې مسله ده د ټول پښتنو مسله ده.
د پاکستان په تیرو سرشمیرنو کې د پښتونخوا قبایلی سیمې او بلوچستان صوبې خلکو دوامدار ګیلې کړې دي چې د دوی د کم شمیرلو او دغه شان بیا په کامي وسیلو روزګارونو نوکرو او ورتا په کامي پنګو کې بیا کم حصے ملو شوې دي او دوی دا ځل غوښتنه کوي چې سرشمیرنه د رڼا او کرو شي او د آبادۍ شمیره دې صحیح صحیح اوخو دل شي چې پر روانه کې بیا د کامي وسیلو ویش تولا او په انصاف پوره وي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، په خبر.
درنو اردوونکو، د پاکستان او چین د ستر اقتصادي پروژې یا سیپاک د کې د پښتنو لپاره د حقونو غوښتونکو سید عالم محسود وایي چې په دغه پروژه کې پښتنو ته خپله برخه نه ده ورکړل شوې. نوموړي همدارنګ ویلي چې چین ته د صوبې د اعلی وزیر سفر هم بې ګټې و او د پښتنو د حقونو دفاع نه ده کړې. په دې اړه بشپړ راپور مدثر شان واوري.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري محاذ مشرانو په خبر پریس کلب کې د خبري غونډې په وخت ویل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د چین د سفر په وخت د صوبې مقدمه په صحیح توګه نه وړاندې کړې او د صوبې د خلکو چې اقتصادي راهداري کې کمی غوښتنې وي او سملای په ګډه کم قراردادونه منزور کړي و غټول چین کې بایلل او اوس چې وزیر اعلی کمی اداوي کوي چې ګینه د هلته د صوبې لپاره ډیر څه ګټلې دي حقیقت سره هیڅ تعلق نشته، ځکه چې د راهداري نه مهمو اجزاو کې وزیر ریاله یو هم د صوبې لپاره نه دی ګټلې. او د راهداري محاذ یو مشر ډاکټر سید عالم مسجد دی وراډیو تبای وزیر اعظم نواز شریف چې تیرو دوو ټول ګوندیز کانفرنسونو کې کمی ژمنې کړې وې دا غیر ټول نه اوس پشا شوې ده او هڅه کوي چې دریم ټول ګوندیز کانفرنس راوبلي.
دا دوی کریډور ختمول غواړي، دفن کول غواړي، خوره تسپارل غواړي. دا دوی دریم آل پارټیز کانفرنس چې راغواړي موږ د مخالفت کوو. د دې مطلب صرف دا دی چې په تیر دوه اړیس کانفرنس کې نواز شریف لیکلی او زبانی ویلو کړی دی هغه شوی نه دی. نو دا تاریخ ته تا، قانون ته اخلاقیاتو ته مجرم دی. دوی هغه د جرم نه خلاصول غواړي په خپله چې هر څه لب جب کړی دی هغه پټول غواړي کاریډور خاور ته سپارل غواړي موږ ته دا قبول نه ده.
وایي په دې طریقه نه یوازې وزیر اعظم نواز شریف بلکې وزیر اعلی پرویز خټک او نور هغه ګوندونه چې راهداري کې باید صوبې حق غوښتو ځان دپاره جواز پیدا کول غواړي ځکه چې څوک هم نشي ثابتولی چې د چین دورې کې خیبر پښتونخوا څه ګټلې دي. او وایي د راهدارۍ معاذ فعالین به ټولو سیاسي ګوندونو که هغه سملو کې دننه دي او که بهر سره رابطې کوي او دغه شان مدني ټولنې کاروباري خلک او مذهبي مشران به اعتماد کې اخلي تر څو اولسي پاسون پیل کړي. او د ډاکټر سید عالم نه مو چې پښتنه وکړه اوس به دی د احتجاج لای عمل څنګه وي نو هغه وایي
د احتجاج لای عمل به دی جی چې موږ شروع کوو د پېښور نه انشاءالله تعالی. پېښور موږ په اته زونونو کې تقسیم کړی دی. په هغه زون کې د هغه ځای چې څومره اولسي مشران سیاسي مشران جماعتونه دکاندار په هغه کې موږ لوډ سپیکر هم ګرځوو د جماعت نه اعلان کیږي هلته جلوس کیږي بیا جلسه کیږي بیا جلوس وځي پمفلٹ بھائی پوسٹر بھائی دن من ٹول پہ خبر کیوں کو چھ پدوا ہفتوں کی دن نن پہ خبر پو کو روچتی کو او دیتا جوگا کو چه هغه د اسمبلی مخامخ یو مضبوطه درنور کی.
او وای د دې احتجاج په وخت په ثابت شي چې کم ګوندونه د صوبې د خلکو د حق لپاره غږ پورته کوي او احتجاج کې برخه اخلي او کم ګوندونه سترګې پټي او اقتصادي راهداري د تل لپاره دفن کول غواړي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پی خبر.
او د خیبر پختونخوا سرخار په خور کې د باچا خان ټرست او عوامي نېشنل ګوند په ګډه باندې د امن یو مارچ کړی دی. د ډیور ریډیو خبريال مدثر شاه په رپورټ راکوي.
ګران اوریدونکو دلته کې عوامي نېشنل ګوند او باچا خان ایجوکیشن ټرست په شریکه باندې یو امن لاریون را جوړ کړی دی. راځئ چې د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن ډایرکټر ډاکټر خادم حسین سره په دې کله باندې خبرې وکړو چې د دې امن لاریون بنیادي مقصد څه دی.
مونږ داسې وکړی شو چې د دې ریاست او د سیمې نور ریاستونو ته دا خبر واضح کړی شو چې په مینا او د اقتصادي ترقۍ د پاره خپل میدان مخ ته بوزي.
کتونکو دا وخت مونږ سره د عوامي نېشنل ګوند عمومي سکرتر میا افتخار حسین صاحب موجود دی. راځئ چې دوی سره خبرې وکړو.
او نن د خدای په فضل سره خلکو ته دا احساس شوی دی خاص کر زموږ ریجن کې چې اوس کم چینجز را روان دي ریپرډلی لکه روس چې کم دی نو هغه د پاکستان او د چین سره چې کم میټینګ وکړو نو هغه یو وی چې مونږ د افغانستان روغه کو خو افغانستان پکې نو. نو دا داسې یو خبره ده چې دا نور مشکل پیدا کوي عدم اعتماد پیدا کوي. مونږ وایو چې د افغانستان او د پاکستان اعتماد په خپلو کې وي نو امن به وي چې د اعتماد نه نو امن بنی. نو مونږ دا یاداش ورکو چې پاکستان او افغانستان اندرونی او خارجه پالیسۍ د مل په مفادو کې جوړی کی او د دې د غټو طاقتون د لپاره پالیسۍ نه جوړی بلکې د خپل ریجن او د امن د لپاره جوړ کی. ګینی 15 دیش کال مونږ وینې تېشوا او د سلويختو کال دا غینه زیاته چې کوم دې وینې امکان.
په قدرمنو کتونکو دا وخت مونږ سره د عوامي نېشنل ګوند یو فعال او د مرکزی اسمبلی پخوانی غړی جمیله بیبي موجوده ده. راځي چې د سره خبرې وکړو. سوای تاسو دلته کې نه پم روان دي مطمئني
دا سیده جی چې دا واقعیت چې کیږي کنه کدا کموم شو خود دې جړې چې رښتا دې جړې په پالیسو کې دي نو پالیسي چې تر څو نه بدلې مکمل د خو بعد او د داعش او د طالبانو نو دا خود 15 کاله مونږ دې خبرو خوړو اوس دا نوې گیم چې روان دي نو دې په نتیجه کې راتلون کې سلويخ کاله مونږ زمونږ ژوندونه به تباشي. نو کار خو فلحال ماته رڼا نخ کاری خو تر سوچ دا مونږ پښتانه په دې خبره پوی نه دی بابا د امن په فلسفه باندې پوی نه دی. نو څوک د دنیا ک روس راشي ک چین راشي ک امریکا مونږ نه شي بچ کولې. مونږ ته بنیادی تور باندې د باچا خان د امن د فلسفه ضرورت دی چې مونږ د دې تیرو نزان رو بس.
ډیره مننه جمیله بیبي. لکه څنګه چې تاسو قتل دا لاریون د پېښور پرېس کلب نه شروع شو او دلته کې په گورنر هاوس باندې ختم شو او دای وای چې دغه شان لاریون نه بدای نور هم جوړی ترسو په پوره سیمه کې امن راشي. د خپل همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو ټي وی پېښور.
درنوردن کو د سوریه حکومت او د مخالفینو استازي د دوشنبه یعنی نن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سولې په خبرو کې سره راټول شوې دي. دا خبرې د روسي او ترکی په ملاتړ پیل شوې دي چې موخه یې په سوریه کې د لګیدلې اوربند دوام او د سولې راتلل دي. زموږ همکار کلیم افضل پری بشپړ راپور چمتو کړی.
د شام حکومتي مشران او د شام مخالفه ډلو نماینده د قزاقستان سرخار استانا ته را رسیدلي او تیر ورځې هم سو ساعتو پورې نیغ په نیغه د یو بل مخامخ کې نستلی او په یو شمېر موضوعاتو خبرې اترې کړي چې د ګل ورځې باقاعده خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. شامی مشرانو او د شام حکومت یاغیانو علاوه روس، ایران او د ترکیې نماینده غړو هم تیر ورځ ناوخته پورې بحث کړی چې مقصد یې په شام کې مکمله ډزبندي اعلان شي او امن پر ځای شي. د تیر کال دسمبر په میاشت کې روس او ترکی په مرسته صدر بشار الاسد او په حلب کې ګیرو د یاغیانو په حفاظت د وټو په معاملې لوزنامه وشو او د هغې وروسته د ډزبندۍ عارضي اعلان وشو. روس او ایران د شامی صدر بشار الاسد ملاتړ کوي او ترکی د یاغیانو دریس وړاندې بوتلو ته رامخته شوی. امریکا هم د یاغیانو طرفداري کوي خو تیره ورځ د امریکي خارجه دفتر ویاند ویلي چې په استانه کې کېدونکو خبرو اترو ته به د امریکي حکومت اړخ نه خصوصي پلاوي شمولیت نه کوي خو په استانه کې د امریکي سفیر به د غونډې برخه وي. د ګول ورځې خبرو اترو مقصد یوې داسې لوزنامې ته رسیدل دي چې په ملکی کچه امن او سوله راشي. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي نماینده سټیفن دی مستورا هم د نن ورځې په خبرو کې برخه اخلي چې غرمې به شروع کیږي. باوجود دې چې په شام کې د روسي پوزونو مداخلت په معاملې امریکای دریز جدا وو خو روس بیا هم غوښتل چې امریکا دې په باقاعده توګه په خبرو کې برخه واخلي. وایس اف امریکای سره د خبرو په وخت د سیډن ادارې کارنیګی سنټر سیډنکار الکسی ملشنکو وای روس اړخنه امریکای ته بلنه ورکول په دې غرض هم کېدی شي چې غواړي په راتلونکي وخت کې تعلقات هوار شي. نوموړی زیاتوي روس ته دا هم معلومه ده چې امریکای بغیر به خبرې اترې ډېرې ګران شي. په استانه کې د شام یاغیانو او صدر بشار الاسد ترمنځ خبرې په داسې مهال پیل کیږي چې یاغیانو ته په شام کې ډیر تاوان رسیدلی. د شام حلب خار هم څلور کاله وروسته د صدر اسد واک لاندې راغلی. په شام کې تیرو شپږو کالو راسخانه جنگی روانه ده او داعش ترهګرو په ضد هم د نړیوال ائتلاف عملیات دوام لري. په داسې ګډوډۍ په ماحول کې شامی اولس د ټولو زیات ځپل شوی. یوې اندازې تر مخه څلور لکه خلک په دې جنگ کې وجل شوي او په لکونو خلکو خپل سیمونه نورو هیوادونو ته کډې کړي چې پکې د کډوالو یو بهیر د اروپایي هیوادونو هم مخ کړي. په شام کې مرکزی د یاغیانو ډله های نیګوسیشن کمیټۍ ته په استانه کې د خبرو اترو بلنه نه ده ورکړې شوې خو تمه څرګندېږي چې د دې خبرو وروسته به په جنیوا کې هم خبرې کیږي چې پکې به ټولو ته بلنه ورکوي. په ماسکو کې د اورینټل سټډیز انسټیټیوټ یو څېړنکار سټانیسلیف پریچن وای د ټولو ډلو شمولیت بغیر به ډیر کم امکان دی چې مثبته نتیجه برابر سیر شي. خو نوموړی زیاتوي چې روس، ایران او ترکی په شریکه دا قسمه هڅه ډیره خوشبینه خبره ده. ځینې څېړنکاران په ترکی او ایران هم تور چوي چې یو اوږد وخت راسي بې غوري او خپلو مفادو په خاطر په شام کې حالات دومره خرابېدو ته پرېښودي وو.
ګران اوریدونکو د پاکستان کې چې کوم د چین پاکستان اقتصادي راهدارې کوم هلې ضلع روانې دي د هغې تر ټولو غټ مرکز به گوادر وي. خو په گوادر ښار کې د پاکو اوبو یا د سکلو اوبو صورتحال چې کوم دی هغه ډېر زیات خراب دی. د ډیو ریډیو خبریال امیت سمسور پر رپورټ راکوي.
که څه هم د بلوچستان په شمالي او په ختیځه سیمه کې بارانونه او واورې پیل شوي دي خو د بلوچستان سویلی سیمه اوس هم د وچکالی سره مخامخ ده. د سیپک مرکزی ښار گوادر ته د اوبو د ورکولو یوازنی ذریعہ د اوبو اکړه زیرمه بند وو خو له تیرو یو څو میاشتو څخه دا وچ سوی دی چې له سوابه اوس په گوادر کې د چشلو اوبه ختمې سوی دي. د گوادر سره سره په جونی، پسنی، پیشگان او په نور یو شمیر سیمو کې خلک د چشلو اوبه نه لري. د پیشگان اوسیدونکو بابا آدم یی چې د ټینکرانو په ذریعہ باندې اوس و شارته و بور کول کجی
ډېر خوشک هو گیا. ابھی صورتحال ترا ہے کہ روزانہ 80,000 گیلن پانی ٹینکروں کے ذریعے سپلائی کی جا رہی ہے جو کہ شہر کی ضرورت کے مطابق بہت کم ہے.
سید اوبو زیر موچس والا اوس و زداد شہر اورز 80,000 گیلن اوبو و شارته د ټینکرانو په ذریعہ باندې ورکول کجی چې د شارته ضرورت د ډېری کمی دی. گوادر شار تر یو نیم لک زیات نفوس لري. دغه اوبه د ایران و سرحدي پولې ته جوخت د زیلکیچ د میرانی د اوبو له زیرمو څخه راوړل کېږي چې یوه ټینکۍ له 10,000 څخه بیا تر 2,000 پوی پورې وي. د گوادر شار چارواکو وویل چې دا وخت گوادر شار 25,000 ګیلونو اوبو ته هر ورځ اړتیا لري. د گوادر خپلې اوبه تروی دي. همله دغه کبله خلک د باران اوبه د چښلو لپاره کاروي. د گوادر ځای خبریال بیرام بلوچ وی چې اته د پاسه 2000 کال کې صوبایي حکومت په گوادر جیونی او پسنی کې د څلورو داسې د پلانټ لګولو منظوري ورکړله چې د سمندر اوبه د چښلو جوګه کې. د دې لپاره حکومت یو عرب 10 کروڑ روپی ځانګړي کړي وي.
چیک ڈیسٹینیشن پلانٹ گزشتہ 5 سال سے زائد تیار کیا گیا ہے. پلانٹ مکمل طور پر ناکام ہے.
دغه پلانٹ لتیرو 50 کلو زخه لګیدلې دي. دا په بشپړ توګه ناکام دي. د شلک ګیلونو صلاحیت درلودي و بلوچستان ډیولپمنٹ اتارټی ته د دې ټیک اور کړي ولا. هغه د ټولو پلانټونو لپاره مشینری اخستې ده خو پر هغه باندې کار نه دی بشپړ سوی. په 2014 کې حکومت د گوادر شار لپاره د اوبو د سپاکولو یو پلانټ په بیړنیزه توګه باندې فعال کړ. جنریټر یې هم ورواخستی، برېښنا یې هم ورکړله. خدا یوازې له 3 لک زخه تر 4 لک پورې ګیلانه اوبه سپاکولی شي. نیب هم د دې نوټس اخستی و چې ټیکدار خپل کار ولې پر خپل ټاکل شوي وخت باندې نه بشپړ کوي. خو دا هغه هم تر اوس مهاله پورې هیڅ ډول نتیجه مخته نه ده راغلی. د گوادر د پبلک هیلت انجینیرینګ ایس ڈی او نثار احمد بیا وویل چې د گوادر د شلو د اوبو د اړتیا د پر کولو لپاره د اوبو پر یوه بله زیرمه پر شادی کور ډیم باندې کار بشپړ سوی دی او دغه ډول پر سوا ډیم باندې هم کار روان دی. د ایله څرګنده کړله چې د باران له ورېدو څخه به دلته د اوبو ستونزه اواره سي. پاکستانی چارواکي وایي چې گوادر د 21مې پیړۍ یو نوی او مهم بندر دی. چین او پاکستان د شپږ 40 اربو ډالرو په لګښت باندې د چین کاشغر ښار له گوادر سره د نښلولو لپاره پر پروژه باندې هم کار روان دی. خو د گوادر ځایي خلک تر اوس مهاله پورې د سمندر پر غاړه باندې د چښلو د اوبو لپاره په منډه دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو ټلویزیون، کوټه.
نوردن کو په مردان کې د عبدالولی خان د پوهنتون یو شمېر استادانو خپل احتجاج ته نن د دې د څلورمې ورځې لپاره هم دوام ورکړي. د استادانو له احتجاج سره د زده کوونکو د زده کړې بهیر هم سخت اغیزمن شوی دی. د عبدالولی خان د پوهنتون استادان څه غواړي؟ دا به د ریاض حسین پر راپور کې ووري.
څور د وړاندې د پوهنتون استادانو په مرکزی ښار پیښور کې د خیبر پښتونخوا د گورنر سره د سینټ د غونډې نه هم په احتجاجي توګه بهر راوتلی وو. په عبدالولي خان پوهنتون کې دوی په لاسونو باندې تورې پټې تړلې وې او هم د پوهنتون دننه په احتجاجي توګه یې پرلتونه هم وغوځول. په پوهنتون کې طالب علمان وایي چې د هړتال له کبله د هغوی زده کړې ته نقصان رسي او د هغوی قیمتي وخت هم ضایع کیږي. په دې حقله د پوهنتون د صحافت د څانګې د څلورم سیمستر طالب علم طارق خان ډیور ریډیو د خبرو په محل د خپل ستونزو حال څه داسې بیانوي.
کاره خبره ده چې لکه ټیچر کلاس ته نه راځي نو خامخا به زموږ وخت ضایع کیږي. بل دا چې زموږ سمستر سیستم یعنی سمستر سیستم کې زموږ هر یو کلاس چې نو هغه ضروري وي. چې په دې کې یو کلاس هم مس کیږي نو زموږ هغه ټول ټایم ټیبل چې وي نو هغه سره ډیسټرب کیږي. څنګه چې غره وان دی سترایک نو زموږ ډیپارټمنټ نور چې کوم ډیپارټمنټ چې زموږ مرګري نو هغه ډیر زیات د دینه متاثر شوی دي. بل دا خبره چې زه خپل اصل کې پاتې کیږم خو ډیر کسان داسې دي چې هغه د لری زګون ناراضي سار وخت را روان شي یونیورسيټي ته راشي نو په یونیورسيټي کې دوی ته کلاسونه نه کیږي.
په پوهنتون کې د اکیډمیک سټاف وینا ده چې حکومت او پوهنتون دي د هغوی مطالبه تر سره کړي او که داسې و نه کړي نو د هغوی د هړتال به نامعلومه موده پورې جاری وي. د استادانو د وینا تر مخه هغوی پوهنتون او گورنر خپل دیار لس مطالبه وړاندې کړي دي چې د هغوی بنیادی حق دي او د پوهنتون لتر په هغوی ته نو ورکول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې پوهنتون دي بهر هیوادونو ته د زده کړې لپاره د میرټ بنیاد خپل پیسلی وکړي. په پوهنتون کې دننه د استادانو نه دي د اوسېدو د هایر ایجوکیشن کمیشن مطابق پیسونه ترلاسه کړي او په سینټ کې دي د هغوی وشتل شوی ملګري هم بحال کړي. په دې حق لپاره عبدالولي خان پوهنتون کې د اکیډمیک سټاف ویان ضیاء الله همدرد ډیور ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د پوهنتون په لری پرتو کیمپونو کې دي هغوی ته الاونسونه هم ورکړي.
سکالرشپ
مونږ وایو چې په چترالو کې دیمندارو په مرګرو بنیر کیمپس کې کم فیکلټی زمونږ ټیچران دي هغه ته دي هارد ایریا الاونس ورکي زمونږ دا کیمپس کې کم فیکلټی کار چې تیر وته کالو نه دی ته هارد ایریا الاونس دا لري یو جن ون راځي ته انټرفیرنس دا چې کیږي فیکلټی به شوز کې چې دې سره یې کم نه معمولی معمولی افسران دي اگر راځي اگر 20 گریډ افسران نه ایکسپلینیشن کوي کې لګا هغه د سر به کار دل دین کار نه چې د سینیئر پروفیسر کار دي چې د جونیئر پروفیسر نه ایکسپلینیشن کوي شي مونږ الیکټډ سینیټرز هغه چې کم دې سینیټ نه بار بار کړو نمون پاغي باندې چې دا به واپس بهایې الیکټډ سینیټر دې د سینیټو سینډیکیټ نو باسي لیدي
عبد الولی خان په وانتون د کال 2009 راسي په مردان ضلع کې خپل کار سر ترسوي خو په لری پرتو علاقو بونیر چترال دیر او نوخار ضلعو کې خپل نور کیمپونه هم لري او په خیبر پښتونخوا کې د نوي کول د پاره د زده کړې په میدان کې یو ځانګړی کردار هم لوبوي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403
او یا 001-800-999-0
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر عوض خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتنو ورور نه وړي وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایبس خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو ولې
ګران اوردونکو د ډیو ریډیو د خبرونې لاروان دي د دین ورستو 15 منټه خبرونه نور لرو او بیا به د ډیو ریډیو د روانو چارو پروګرام هلو وی او ای وی هر ګل په ورځ باندې بیا د ډیو ریډیو همکار نذیر کاکړ سره تاسو د بلوچستان سره تړلې موضوعات باندې پروګرامونه اوري نن به هم چې کوم دی په دغه لړ کې ګورو چې د ډیو ریډیو همکار نذیر کاکړ کوم موضوع وړي نو تاسو هم په دغه خبرونه کې برخه اخستی شئ د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-0403 د دې نه علاوه بل نمبر هم شته چې تاسو په د ځمکني لاین نه به پیسو زنګ وهلی شئ هغه د 001-800-999-0 ګران اوردونکو د ډیو ریډیو په دې سټوډیو کې همکاران زیم نو شروان کلندر او ما سره دی مجاهد جواد او تکنیکی اړخته پروډوسر دی زاهد خټک او انجینیر جو ډیر مننه کوم ګران اوردونکو د ډیو ریډیو سره اوسئ.